دیگر خدا خوشحال بسازن.
بله قدر من اوریدون کو وقت افغانستان پر وقت 2 بجې شوې د ماسپخین قسیم سولمل استودیو تر غلې د نن ورځې د 2:00 تر 3 بجو پرې د خبرونه قسیم سولمل تاسو وړاندې کوي. خو تر هر څه د مخې ز اجمل تورمن د دې ساعت له خبرونو سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د دیمزنګ سیمې د پرونی انتحاری عملې قربانیانو ته د درناوي په نو د دیمزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ونمو. افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې په یوې نوې طرحې کار کوي او د زابل والی بسم الله افغان مل له یوې وسلوالې عملې روغ وتلی. بشپړ خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د مزنګ سیمې د پرونی انتحاری عملې قربانیانو ته د درناوي په دود د مزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ورمو. لار څخه په دې اړه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر کابل خاروالی ته هدایت ورکړی چې د شهیدانو چوک په نوم د مزنګ چوک د نومولو په برخه کې اقدام وکړي. په خبر پانه کې راغلی چې دا اقدام د دې عمل شوی چې راتلونکي نسلونه د دموکراسۍ په برخه کې د دې هیواد د خلکو قربانۍ هیرې نه کړي. د کابل په د مزنګ چوک کې د شنبې د روښنايي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په یو انتحاري حمله کې 80 تنه وژل شوي او 201 دیرش تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه عملي مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی. په افغانستان کې نن له همدې عمله د ویر ورځ اعلان شوې ده. افغان ولسمشر دن پارک کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کړی دی. افغان حکومت انتخاباتي اصلاحات په برخه کې به یو نوې طرحه کار کوي. د اجرایي ریاست یو ویان امید مسم وایي چې دا طرحه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان بدیل دی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا طرحه ولسی جرګې ته وړاندې شي. ښاغلي مسم وویل حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو 4 ورځو پورې دغه طرحه بشپړه او د بروکسل تر ناستې پورې عملي کړي. د زابل والی بسم الله افغان مل لوی وسلواله هم نه روغ وتلې. د زابل د والی وایان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې پر والی بسم الله افغان مل څو شی بیمخ کې د زابل کابل پر لوی لارا په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوال بریټ شوې چې نوموړي ته پکې زیان نه دی رسیدلې. د سیال په خبره والی غوښتل چې په شاجوی ولسوالۍ کې یو جماعت پرانیسته وکړي. او رسې خبر دا چې د جوزجان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قومندان قاری صدر وژل شوی دی. د جوزجان ولی وایي محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه د نوموړي ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته حمله کړې چې په ځوابیه برید کې قاری صدر او څلور ملګري وژل شوی دي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د شبرغان په کوشتپه کې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور تنه کارکونکي چې وونه مخکې د قاری حکمت د کسان لخوا تختول شوی ول د سپینګیرو په منځګړتوب خوشی شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان کورنی خبرنه بهرنی خبرنه از مال هم کار څخه وره.
د عراق د پلازمینې بغداد د پولیسو د تلاشی پر پوسته ځان وژن کې برید شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو خبری اژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لشپږو نیولې تر 12 پرې کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. یو روغتیایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل په وژل شوو کې درې تنه پولیس افسران شامل دي. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ترکیه ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامی کودتا د وروستي هڅې په تړاو تر 1200 د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه له ملي ټلویزیون نه په یو ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستي هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه و.
بو دربه گیریشمی ملتیمیزده
د کودتا دغه هڅه یوازې د دولت، حکومت او پارلمان پر ضد نه و، بلکې د ترکیې د وسلوالو ځواکونو پر ضد هم و. د ترکیې وسلوال ځواکونه او سرتیری راته ګران دي.
تر دې مخکې ولسی و چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامی کودتا وروسته 6000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لري کړی سوي دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز تر زورو د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم ورکړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدر اعظم بن علي الدریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوری ریاست ګارد به منحل سي. د ترکیه د ټلویزیونی شبکو د راپورونو لمخې یل دریم ویلی د جمهوریت ریاست ګارد بچی 2500 غړي لري موجود نوی او ورته اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځمه پورې په خپل هیواد کې درې میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لسلرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د لاسوغړ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لاوس کې غونډه کوي. په پام کې ده د چین د جنوبي سمندرګي پر مالکیت لانجه د غونډې په اجنډا کې شامل موضوع وي. په دې غونډه کې تمه کیږي د هاګ محکمې پر هغو حکم تمرکز وسي چې 12 ورځې مخکې د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت ادعا باطله وبلله. فلیپین هغې محکمې ته دغه قضیه وړاندې کړې وه خو ویتنام، برونای او ملیزیا هم د چین ادعا رد کړه. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ټولنې ډیپلوماتان پر یوه ګډه اعلامیه کار کوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې به یې خپره کړي، خو په غړو هیوادونو کې یو لړ اختلافات شته چې ښایي په حق کې د دایمي قضایي دیوان حکم ته یو ګواښ وګڼل سي. ګڼ هیوادونو چې د چین متحدان دي ښایي له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د چین غوسه زیاتوي. پیکینګ له مخکې ویلي د چین د ادعاو په اړه د محکمې وروستی حکم په رسمیت نه پیژني. بلخوا د ختیځ آسیا د سرمشریزې په خاطر شاید دا غونډه د سه شنبې ورځې ته هم وغځول سي. تاکل سوی سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لاوس ته ورسي چې په غځول سوي غونډه کې برخه واخلي. له ده سره به د چین، جاپان، روسیې او نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم ملګري وي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي فرانسې او جرمني ټوریزم ته سر ټیټ کړی دی. ټرمپ وایي که د امریکا ولسمشر سي د مهاجرت پالیسي به له سره وڅېړي. ډونالد ټرمپ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خپره سي دغه ورځ ویلي د امریکا متحد ایالاتونه باید د هر هغې هیواد د خلکو د مهاجرت مخه ونیسي چې له ټوریزم سره یې معامله کړې وي. دا همدارز وویل فرانسه او جرمني چې دواړه له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي خپلې خاصې ستونزې لري. د امریکا د ولسمشري دغه کاندید دا هم وویل که ولسمشر سو په خپل هیواد کې به د مهاجرت ستونزې حل کړي. پلمریزه انرژي چلیدونکې الوتکه امپولس 2 نن سهار د مصر له پلازمینې قاهرې والوته. د الوتکه بل قاهرې څخه ابو ظبي ته ولاړ سي او تر نړۍ در ګرځېدو سفر به بشپړ کړي. د الوتکې د تیر 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د نړۍ سفر پیل کړی وو او تیره اونۍ یو سی وی سي پیلوټ برتراند پیکارت ناروغ شو. دغه پیلوټ نن له قاهرې تر روانېدو مخکې خبرې لانو ته وویل دا د انرژي او شې نړۍ لپاره یو پروژه ده.
And all together it should be
ټول خی ات څل وک ساته الوتنوی که څه هم دا بس طریقون کی الوتنوی خو تاسو په هیګی چې مو په دې برخه کې روزل شوی یو.
د الوتکه تر اوسه پورې شاوخوا 15000 کیلومتره مزل کړی دی. د الوتکه د شپې په مخه هم په خپل بیټریو کې د زیرمه کړی لمریز انرژي په وسیله چلیږي. ټکل سی و چې د الوتکه تیر اونۍ له قاهره روان سی خو تیز باد سبب سو چې له الوتو پاتې سی.
ل خپل همکارانو نه په مننه چې د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه واوریدل. ک غوړی دا د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه بیا هم ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. اوراندې په خبرونه کې پر دغه موضوعات باندې په تفصیل اوریدلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سره له دې چې طالبان په پاکستان کې په ازادانه توګه تګ راتګ او فعالیت کوي خو په وړاندې اقدام نه کیږي. ښاغلی غنی له یوې ټلویزیوني پاکستاني ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل
فیصل الله وی بمپ 11 ټایمز. Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansoor?
پدې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لرو. په یو بل راپور کې وایي چې افغان حکومت وایي د مزنګ د پرونی پېښې په ارتباط کم کسان چې ملامت دي د غوي سره به جدي چلند وسی. په دې موضوع باندې هم ګڼ مسایل درته لرو. په یو بل راپور کې دا لرو چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې سختې جګړې د دوی ژوند تریخ کړی دی.
ولسوالو کې هم وضعیتونه خراب دي. عدالت د سقوط کې دي. څوک په اصل پسې ګرځي نه، باید دولت توجه وکړي دې ته.
د خبرونه په دوامنی مې کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو روانه خبرونه ما قاسم سولمل چمتو کړی او عبید الله عبیدی سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې سند په لاس کې نه لري چې ثابت کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. ښاغلی غنی د پاکستان لا جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډي جوړوي خو په وړاندې اقدام نه کوي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته شوالی د تروریزم په وړاندې د پاکستان پر عملی اقداماتو پورې مشروط بولي. تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس ځله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یکشنبې په شپه خبره شوه ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کبله انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي؟ تاسو ورسئ هلته له طالبانو سره خبرې وکړئ. که ادرس غواړئ زه به درکړم. طالبان په آزاده توګه استخدام کوي، مالی او لوژستیکي ملاتړ کوي. موږ ولس زله پر فضل الله بمباري کړې دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د حقانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کوم حمله بلګرا شوډلای سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ کله چې هغه ټپیان سي درملنه کوي او په اسلام آباد کې غونډي جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې ورسته له هغې ترنګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو درشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. روسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپل لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسولینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوی و. لدې حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي خو له حکومت سره به هغه محل اړیکې خېشي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښه او که به د یوه او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترنګلې پاتې شي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنا
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
اوسم ورګرځو د په کابل کې د مازنګ د پرونی پېښه په ارتباط موضوع ته ټاکل شوی ده. البته همدا اوس په کابل ښار کې د دغه پېښې د مړو لپاره د دوی د تدفین په ارتباط باندې مراسم نیول شوی دي، او دغه مراسمو ته زموږ همکار محمد الیاس صالح ورغلی دی. همدا شیبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. د الیاس جان، که دا راته وایاست چې تاسو همدا شیبه په کومه سیمه کې یاست او هلته څه ډول مراسم ترسره کیږي؟ بله، دغه مراسم کې چارواکي هم راغلي دي. څوک تاسو ته ښکاری او دوی خبري وکړلې؟ پر کوم مسایل باندې دوی خبري کړي؟ څه غوښتنې لري؟
اینجا با تمام وابستگانش قربانی پیوندند.
بله، نو دا خلق داسې نه وایي چې دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي، یعنی د مظاهرې په ارتباط باندې څه کوم څرګندونې شوي دي او که نه د دې خلکو یا د هغه مسؤولین چې عمل کوي؟ بله، کورودان محمد الیاس صالح د ازادي راډیو خبریالو چې ویلې ده په کابل کې د پرونی پېښې د قربانیانو لپاره په کابل کې د تدفین مراسم نیول سوي دي. په دې اړه مو د ښاغلي صالح راپور واورېدی. بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو، د افغانستان حکومت وایي د مازنګ په پېښه کې له ګرامو کسانو سره به جدي او قانوني چلند وسي. د ولسمشر د ویاند مرستیال د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پېښې د څرنګوالي په اړه ټاکل سوی با صلاحیته کمیسیون خپل چارې پیل کړي دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له حکومتي مسؤلینو او خلکو سره خبرې کړي دي او پر دې موضوع راپور راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مزنګ د پیښې لاملونو د انتقام اخیستو ترڅنګ د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د دې مزنګ چوک د پیښې د قربانیانو په نوم ونوموي. له ارګه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو قرباني هیره نه کړي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دې مزنګ د پیښې د موظف شوي پلاوي تر څېړنو وروسته چې هر څو ګرام وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي.
ولسمشر د دمزنګ د پیشي د تړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکی شي. په ترکیب کې دولتي مسولین، په خپل د روشنایی غورزنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود دي. دوی بار اړخیزه څېړنه کوي که څوک په دغه پیشه کې پناغیړۍ باندې په لاس لرلو باندې تورونو پیژندل شي قانوني چلند به ورسره کیږي. دا یو باصلاحیته او جامع کمیسن دی، اړخیزه څېړنه کوي.
د دې مزنګ د خونړۍ پیښې له رامنځته کېدو یوه ورځ وروسته د پیښې ځای ته ورغلم. که څه هم په افغانستان کې د بیګونه خلکو وینه تویدنه او بریدونه کومه نوې خبره نه ده، خو پرونی برید خلک له دې کبله ډېر ویرولي وو چې مستقیما عام وګړي پکې په نښه شوي وو. د صلاح الدین ایوبي په نوم یو کس چې پریشانی او خفګان له ورایه په څیره کې معلومېده او د کابل له استالف ولسوالۍ راغلي حاجي محمد طاهر راته وویل چې که څه هم د پرونی پیښې په اړه یوازې له رسنیو اورېدلی وو، خو اوس چې د پیښې ځای له نږدې ګوري داسې فکر کوي چې پر دغې سیمې به لوی طوفان تیر شوی وي.
ما امروز آمدم اینجا، دیدم که بسیار مردم اندوهگین هستند. کسانی که در اینجا می آیند یک حالت دیگری به خود دارند. واقعا من خودم آمدم، میال چشمایم اشک گرفت.
آمده من دیروز حاضر نبود، امروز آمدم خون بچش بسر دیدم که خون آلی هم حاضر آماده هست در روی ترک.
د یادونه ورده چې د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو لس ورځو لپاره تجمعات او مظاهرې بندي کړې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سات د ماپښین دوی بجو نږدې شل دقیقې دي. اوس به هم د اسدالله عبدالدین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن تر ډېره پورې د کابل ښار د پرونۍ حادثې په ارتباط باندې لیکنې کړې دي. د دغه لیکنو مقالو لنډیز به له ښاغلي لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د پرونۍ خونړۍ حملې ویر او د دغه حمله په اړه راولاړ شو پښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. سرخط ورځپاڼې چې د پرونۍ حمله د ویر لپاره یې لومړی مخ له کوم مطلب پرته په تور رنگ چاپ کړی، په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پرونۍ حمله سره باید هوښیارانه چلند وشي. په سر مقاله کې راغلي پرونۍ حمله یو ځل بیا وښوده چې ترهګر د تیږې زړه لري او د بیګنا کسانو د وینو په تویدو هم بند نه دي. د سر مقالې لیکوال ویلي پرونۍ حمله د ولس ترمنځ د نفاق او کرکې د رامنځته کولو لپاره وشوه، خو چارواکي او په تېره سیاسي ګوندونه او ځوانان باید دغه دسیسه شنډه او په هوښیارۍ سره یې پر وړاندې چلند وکړي. د ورځپاڼې په باور لومړیتوب باید دا وي چې د پرونۍ پیښې ټپیانو ته رسیدګي وشي او وینه ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي حکومت د حملو د احتمال په اړه د مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی و، خو د مظاهرې مسؤلینو یې پروا نه وه ساتلې. په سرمقاله کې راغلي هم د مظاهرې مسؤلین ګرم دي چې خبرداری ته یې پام نه دی کړی، او هم خپله امنیتي ځواکونه ملامت دي چې یوازې پر سرسري اقداماتو یې اکتفا کړې وه. د کابل پوسټ په سرمقاله کې دا هم راغلی چې حکومت باید د قربانیانو له کورنیو څخه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل په مقابل کې تنکي ځوانان او حتی ماشومان مظاهرو ته بلل شوي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي که چیرې د مظاهرې د رابللو دلیل منطقي نه وي باید مسؤلین یې محاکمه شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پر لاریون د برید پړه د چا پر غاړه ده. په سرمقاله کې راغلي دا زړه بوګنوونکی برید هیڅ نشي توجیه کېدی، خو داعش دښمن دی، وحشي دی او کار همدا دی چې پر ځمکه وحشت خپور کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حملې پړه اول پر حکومت او په دویم قدم کې د مظاهرې په تنظیمونکو ده چې امنیتي شرایط نه و درک کړي او دومره لویه مظاهره یې رابلل وه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د خلکو غوښتنو ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ډېره هڅه وکړه چې د روښنايي غورځنګ له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي د روښنايي غورځنګ مسؤلینو دې خبرو ته پام ونه کړ او د نامحدود مظاهرو پر رابللو یې ټینګار وکړ.
وسمرجو د کندوز بلورته د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی پسمی کې لتیری وی ونی رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نشته جریان لري چې لعملای د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو لګنو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا قسمه ده چې د ولسوالۍ اداري دفترونه هم موقعیت لري. لکندوز په دې موضوع سره همکار اجملاریان دا ریپورت چمتو کړی.
په قلیزال ولسوالۍ کې جګړو د خلکو ژوند له ننګونو او ګواښونو سره مخامخ کړی. د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یوه اونۍ شوه چې د دې ولسوالۍ د مرکز د اقتیپی په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه دوام لري چې له کبله یې د دې ولسوالۍ لویه لاره تړلې ده او د اقتیپی سیمې ملکي وګړي له ډېرو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي. د قلیزال ولسوالۍ د اقتیپی سیمې یو شمېر کورنۍ چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي وایي چې د دغې روانې جګړې له کبله ملکي خلک زیانمن شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
ولسوالو کې وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک په سلپسې ګرځي نه، خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولای. دغسې وضعیتونه ګډوډ دي کنه، په سلې سره باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنگ له خپله بدبختي ده ورو راغله، چیرته چې جنگ اله بدبختي نو خلک نه ماجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلې ګانې نشته، اکثریت په تنګ دي، خلک لږ په عذاب دي. نو
دغه خلک خلک وایي که دولت دغه سیمه ډیر ژر د طالبانو لشتون څخه نشي تصفیه کولی، نو جګړه دې پای ته ورسوي چې خلک له خپلو کرنیزو محصولاتو څخه سمه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله امیری هم د خلکو ستونزې تاییدوي، وایي چې د دغې جګړې له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي دي او له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر دغه سیمه تصفیه کړي چې خلک په خپل کلي کور کې آرامه ژوند وکړي. ښاغلی امیری زیاتوي چې د قلعهزال ولسوالۍ مرکز لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی.
لارې باندې دی، مشکلات لري، خلک مریضان دي، تګ راتګ نشته. او بل مشکل دی همغه منطقه او د محله دا ده چې د خونه توپ ډی سي ولې هدف نه لګیږي او د خلکو کورونه لګیږي، زخمیان دي، شهیدان دي، په منطقو کې پاتې دي.
په همدې حال کې د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش بیوی چې تر اوسه پورې دوی ته داسې راپورونه نه دي ورسېدلي چې ګواکې ملکي خلک به په دې جګړه کې متضرره شوي وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات په دې خاطر ډېر ورو دوام لري څو په سیمه کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
به خاطر این که تا بتونیم جلوگیری از تلفات مردم ملکی داشته باشیم و به خانه های مردم آسیب نرسه، به همین خاطر عملیات
مک په دې خاطر چې خلکو ته کوم زیان و نرسیږي، نو زمک پوځي عملیات ورو دوام لري او تر اوسه پورې مک ته داسې راپور نه دی راغلی چې ګواکې ملکی وګړو ته به په دې ډزو کې مرګ ژوبله وختوي. خو بیا د قلعهزال ولسوالۍ د قلعهزال سیمه چې نږدې دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو د بیرغ د سیوري لاندې ده، نو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د کندز ښار ته د چهاردرې ولسوالۍ له لارې تګ راتګ کوي چې وخت ناوخت له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي. خو د کندز دیوالي ویاند د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وسم د کندز څخه میدان وردګو ته ځو. د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې امنیتي ګواښونه ډېر سوي، نو له همدې کبله هغه حکومتي مامورین چې د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي خپلو کورونو ته نسي تلای او نور ولایتونو ته کډې وړې دي. بل لور ته د میدان وردګو ولایت ملکي او پوځي چارواکي مني چې د یاد ولایت له اتو ولسوالۍ څخه څلورې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې دي، خو د هغوی په وینا چې د امنیت د ښه کولو لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. په دې موضوع نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
میدان وردګ ولایت چې د کابل لویدیځه دروازه بلل کېږي او پلازمینې سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی، اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې ناامنۍ او جګړې زیاتې شوي دي. دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. په میدان وردګو کې د امنیتي تهدیدونو او ناامنیو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمي آزادۍ راډیو ته داسې وایي.
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی، حتی د ولایت په 100 متره کې هم مخالفین موجود دي. وخت نا وخت په ولایت باندې هم ډزونه کوي. په جالیز، نارخ، سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی. خلک نشي کولای هغه دولتي مامورین چې خپلو کورونو ته لاړ شي، مجبور دي چې په خپلو نورو ولایتونو کې ژوند ترسره کړي.
د حکمت الله واصفي په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي او له افغان حکومت غواړي چې د میدان وردګو د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره د هڅې چټکې کړي.
میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت مخکې حالت څخه اوس ډېر خراب شوی دی. جنگونه هم زیات شوی دی او بالاخره د دولتي منصوبینو څخه هم غوښتنه او حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه تر څو توجه ورته وکړي، ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي، نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي.
چارواکي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د یاد ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي:
ولایت کې در تعدید بلند است، ولسوالۍ دای مرداد است.
هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز ولسوالۍ دي. له دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي، همدارنګه درې او لوړې ژورې لري، نو وسلوال ورڅخه ډېر استفاده کوي. د نمبر دو شاهراه مسله چې میدان ښار له بامیان سره نښلوي، د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسلوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي. د میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بودي.
میدان وردګ ولایت یو اساسي موضوع چې موږ ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولې نه غواړي چې د خیالي د محلي پولیسو په صفوفو کې ستاسو اول دقیق عمل نه
د میدان وردګ والی زندګل زمانی هم په یاد ولایت کې نام نه منی، خو وایي چې کومه ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه ده.
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي، تقریبا وسلوال خلک چې د حکومت خلاف باندې کار کوي چې دروي زرو شاوخاو ته رسیدي او هغه تقریبا د 1350 جنگي ګروپونو پورې اړه لري. ما از هغه نقاط چې هغه یا غرني نقاط یا ځنګلي نقاط وي دښمن په یو کې میشته ده.
د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتي تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولي او زیاتوي چې یاد ولایت ته وسوال د لوګر د زنخان او خروار همدارنګه د غزنی ولایت لاره تګ او راتګ کوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی تر لندو خبرونه او تر اقتصادي خبرونه وروسته خبروي شي. دا چې د موضوع د دې خبرونه موضوع څه ده دا به روسز مو شم کاران تاسو اعلان کړو. تاسو کولای سئ د خبرونه د موضوع په ارتباط باندې ل رادیو سره تماس ونیسئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو دم کړي دونیم بجې سولې اجمل تورمن په سټوډیو کې دی ل لندو مهمو خبرونو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د دهمزنګ سیمې د پرونی انتحاری عملی قربانیانو ته د درناوي په دود د دهمزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ونومو. افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په یوې نوې طرحې کار کوي. د زابل ولی بسم الله افغان مل له یوې وسلوالې عملې روغ وتلی. د جوزجان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قمندان قاري صدر او څلور ملګري وژل شوي دي. د عراق پلازمینه بغداد کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوسته ځان وژونکی برید شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمېر لا څرګند نه دی خو خبري اژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې له شپږو نیولې تر 12 پورې کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د لسو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لاوس کې غونډه کوي. په پام کې ده د چین د جنوبي سمندرګي په مالکیت لانجه د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقیف کې د ځینو مشکوک کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي فرانسې او جرمني تروریزم ته سر ټیټ کړی دی. ترامپ وایي که د امریکا ولسمشر شي د مهاجرت پالیسي به له سره وڅېړي.
د همدې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې ماهروي. اوس په ملا مرزي احمد زئی څخه د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه واورو. وروسته لاغه از ما همکار نجه سپی د روختیا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د پرونی مظاهرې له امله افغان سوداګرو وړو او لویو متشبثینو ته سباند $2 میلیونه زیان اوښتی دی. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مظاهرې په خاطر پرون په کابل ښار کې ټول دوکانونه فابریکې مغازې او بانکونه تړل شوي وو. نوموړی وایي چې د دغې مظاهرې له امله چې وروسته بیا پکې انتحاري حمله وشوه ښایي یو شمېر سوداګر په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په بامیان ولایت کې 1519 د کچالو زیرمې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې څخه 28 کوپراتیفي او 491 انفرادي د کچالو زیرمې دي.
تېره ورځ د کرنې او اوبو لګونې او مالداری وزارت وزیر د بامیان په ولایت کې 1519 کوپراتیفي او انفرادي د کچالو زیرمې وپرانستل. کوپراتیفي زیرمې هر یو شپیتو متکتنو ظرفیت لري او انفرادي زیرمه هر یو 15 متکتنو ظرفیت لري.
راشد وایي چې په دغه زیرمو کې تر 15 میاشتو پورې کچالو ساتل کیږي. نوموړی وایي چې د کچالو دغه زیرمه د 1.5 میلیونه افغانۍ پرځښت جوړ شوې دي. دغه راز د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې سکل په بامیان ولایت کې 623 د کچالو نورې زیرمې هم ګټې اخیستنې ته وسپاري. بامیان هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو کچپه کې زیات کچالو کرل کیږي. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 90 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 20 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام ته خرغلی. نن پروگرام کې ګوزن یا پولیو ناروغي په اړه خبرې کوو. د پولیو د برخې متخصص ډاکټر صاحب به هم اساسي پوښتنې ځواب کړي، خو له هغه وړاندې په همدې موضوع مې یو لنډ راپور برابر کړی، بیا به راځو خبرونې ته. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي. دغه ویروس اوسمهال د نړۍ په لر او بر کې یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم ماشومان په تلپاتې معیوبیت اخته کوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا سږ کال د دې ناروغۍ د کمیدو خبر ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې د دغې ناروغۍ شپږ پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، چې یوه پیښه په هلمند، یوه په کندهار او څلور نورې په کونړ ولایت کې لیدل شوې دي. د دغه وزارت د طبي وقایوي په عمومي ریاست کې د معافیت کتلوي ملي امریت د پولیو د برخې یو مسؤل ډاکټر عبدالمالک مهربان ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هیواد کې د پولیو پیښې کمې شوې دي.
تاریخ پورې په ټول افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې درلودلې. سږکال خوشبختانه شپږ لرو، نن پیښې کمې شوې.
نوموړي وویل د دوی هڅه دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي. ښاغلی مهربان ناامني د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام پر وړاندې د یو ستر خنډ په توګه یادوي.
افغانستان کې دا څو کاله جنگ روان ده او بعضې ساحې د جنگ له وجې نه هلته موږ لاسرسی نه لرو، لکه دا اوس د کونړ په ولسوالۍ کې د شګل واشنګټن ولسوالۍ کې کومه منطقه چې دلته څلور پیښې له یوې منطقې نه راپور ورکړل شوی ده، چې هغه په کلونو کلونو راهیسې له واکسین له کمپاینونو څخه پاتې و، ځکه هلته جنګونه وو، جنګي عوامل وو. او د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې کال تر پایه پورې د دې پیښو
د پولیو ضد ناروغۍ کارکوونکي همدارنګه وایي د یادې ناروغۍ د نه ختمېدو یو لوی لامل هغه کورنۍ دي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کیږي چې د دغه ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له نړیوالو سره په همغږۍ جدي اقدامات وکړي. له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه، ناامني او ځینې نور لاملونه د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین اصلي خندونه یادېږي. خو اوس مهال د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ډیورن فرضي کرښې په ګډون یې په ټولو سرحدي سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال کړي او مسافرین به د روغتیایي کارکوونکو لخوا واکسین شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي. روغتیایي کارکوونکي همدارنګه د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې ناروغۍ د واکسین د ګټو په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خرغلی. د پولیو ناروغۍ په اړه تاسو ته راپور وړاندې شو. اوس هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې یو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره سټډیو کې دی. ډاکټر صاحب ته له هر څه مخکې خرغلست ویم.
بلې، زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړی. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مودې 0999215 بل شمیره ده 0929215. همدارنګه د افغان بي سیم د 0913 شمیرې له لارې هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي او که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب تا کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب محترم، راپور مهم ورده، خو رازو د پولیو ویروس د عواملو او نښو نښانو په اړه که څه په تفصیل معلومات راکړي موږ ته.
بلې د پولیو د نامه سره خو نن سبا زموږ ټول هیوادوال آشنا دي. پولیو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د یوه وایروسي ناروغي ده چې دغه وایرس د غایته موادو له لارې او یا هغه خواړه او اوبه چې په دغه وایرس باندې ککړ شوي وي د یوه ماشوم نه بل ماشوم ته په اسانۍ سره لیک دي. او کله چې په ټولنه کې یو ماشوم د دې ناروغۍ ښکار شي نو د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان د ګواښ لاندې راولي او د ګواښ د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ کوي. نو د دې ناروغۍ لامل خپل یو ډول وایرس دی او دغه وایرس د انسانانو په غایته موادو کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي. او کله چې همدغه خواړه او یا اوبه د همدغه غایته موادو په واسطه چې وایرس پکې موجود وي نورو انسانانو په تیره بیا ماشومانو ته ورسیږي نو ماشوم بیا دغه وایرس خپله د هضمي جهاز ته داخلوي. په لومړي سر کې کله چې دغه وایرس د انسان وجود ته داخل شو نو په لومړي سر کې داسې نښې نښانې منځته راوړي لکه د ریزش یا د زکام په څیر. ماشومان تبه کوي، ټوخیږي، پرنجیږي، همداسې د ستوني درد ورته پیدا کیږي. او په ځینو حالاتو کې بیا په ډیرو لږو حالاتو کې بیا داسې کیدلی شي چې د وینې د دوران د لارې نه عصبي سیستم ته لاره پیدا کی او عصبي سیستم تر خپل برید لاندې ونیسي چې بیا ماشوم یا کوچنی چې دی په دایمي فلج باندې بیا اخته کیږي چې دغه فلج بیا تر څو پورې چې ماشوم ژوندی وي د ده سره مل وي د دې فلج دپاره بیا هیڅ درملنه نشته دی. که څه هم ځینې مانوري په دې ماشوم باندې اجرا کیږي لکه پخې په میزابوي کې تړل کیږي او یا هم نو دغه ماشوم بیا د خپل کورنۍ لپاره او هم د ټولنې لپاره بیا د اوکو بار ګرځي. خو د دوه څاڅکي واکسین په واسطه باندې د دې ناروغۍ په اسانۍ سره مخنیوی کیدلی شي او هغه دوه څاڅکي واکسین هم زموږ رضاکاران د ټولو کورنیو او حتی لرو پرتو بانډو او سیمو ته وروړي. خو که چېرته دغه دوه څاڅکي ماشوم په هغه ټاکلي وخت سره دوی خپلو کوچنیانو ته تطبیق کی د دې ناروغۍ د ګواښ نه تل دپاره ژغورل کیدلی شي.
بلې ډاکټر صاحب، ایوب، د پولیو ویروس خپل په څو ډولونو باندې ویشل کی په دې برخه کې هم رڼا واچوي؟
بلې، د پولیو وایروس چې دی درې ډولونه لري چې د لکه د خپل هغه د ډیجیټل حساب په حساب باندې یو دوه درې په حساب لکه د پولیو یو ډول دویم ډول او دریم ډول. خو له نیکه مرغه چې دغه دویم ډول د 1999 کال را په دې خوا دغه ډول چې دی د کمپاینونو او د واکسین د تطبیق په اثر باندې دغه دویم ډول یې له منځه تللی دی او یوازې یو او درې ډول په اوس هم د ماشومان د ګواښ لاندې نیسی. نو مونږ په دې اړوند باندې یو خلاص تراونه هم لرو چې سږ کال مونږ وکولای شول چې دغه د دوه ډول واکسین د واکسین له ترکیب نه لري کو یوازې یو او درې ډول یې پرېدو، ځکه که چېرته دغه درې ډوله واکسین په یو واکسین کې شتون ولري بیا نو هغه مقاومت د دې واکسین کمیږي. نو موږ د دې په خاطر باندې په تخنیکی لحاظ باندې داسې وکړل چې د پولیو دغه دوه ډول چې اوس هیڅ په نړۍ کې شتون نه لري دغه هم د واکسین نویست او اوس موږ یو قوي یو او درې ډول واکسین په خپل ترکیب کې لرو او په ټول هیواد کې دغه واکسین اوس زموږ په ټولو مرکزونو کې شتون لري.
مننه. زکریا زابل نه په لیکه کې، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم څنګه پښتنه ده چې دا واکسین چې څنګه لکه د نور مرزونو لپاره د دغه ویروس په ضد باندې کوم دوا ویل درمنو د روس پرته کې سوي دي دغه ډولونه کله راته وکي چې په ځو خلکو کې دغه واکسینونه په څو څو میاشتو کې په کال کې وځي د ماشوم لپاره ورکول کیږي آیا دغه په ټولو کې هغه مواد یو قسم دي او که مواد د وار په وار باندې د هغوی تغییر کوي یو پوښتنه مې دا ده او بل ډاکټر صاحب څخه بله پوښتنه دا ده چې دغه ډول چې دغه د ویروس انتقال په داسې شکل یا په داسې شکل باندې کیږي د وخت دا ماشمان په پل په فلک ډول باندې د مور تخاول زلي د پدې شکل باندې پیدا کیږي دا نه څه شی ده کده برک معلومات راکړي
ډیر مننه زکریا ول زابل نه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ
بلې زکریا جان ورور په جواب کې باید وایم چې دغه واکسینونه چې دی یو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ واکسین دی چې دغه واکسین مونږ زیات وختونه درازاکارانو په واسطه باندې د دوی کورونو ته ورړو او دغه په خپل کورونو کې د دوی ماشومان واکسینه وو خو د دې په څنګ کې ځینې نور واکسینونه هم شته دي چې هغه د پچکارۍ په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیقیږي چې هغه البته هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالونه کم وي هغه ټولو ته تطبیقیږي نو دې کې بیا زمونږ واکسیناتوران یا په کلینیکونو کې هلته ناست وي او مراجعین هلته ورځي او ماشومان واکسینوي او یا هم دوی د خپل هغه پلان سره سم کله باندو تزیه اول طبيعه د پچکاری واکسینونه د دوی ماشومانو ته ورکي نو دا واکسینونه یو څه سره توپیر لري یعنی هغه واکسینونه چې کورونو تزی معمولا هغه یو ډول واکسین دی او هغه واکسینونه چې په کلینیکونو کې او یا د پچکاری په بڼه باندې ماشومان ته تطبیقیږي هغه بل ډول واکسین دی او د دویمې پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه واکسینونه چې دي د فلج نه مخنیوي کوي خو دغه فلج هغه فلج دی چې نرم فلج دی او ځینې ماشومان چې د مور نه پیدا کیږي په مورزادي ډول سره فلج وي نو هغه ډیر زیات لاملونه دي یوازې واکسین نه دی په هغې کې ډیر زیات نور لکه لاملونه لري او د هغه لاملونو له کبله بیا ماشوم یا فلج پیدا کیږي او یا هم وروسته فلجي
مننه ډاکټر صاحب یو دلته د افغان بي سیم د 913 شمیرینه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي او پوښتنه کړي مریم سادات ل میدان وردګونه لیکلي چې پولیو ناروغي آیا په ساري ناروغي وکړي او کنه
بله مریم جان خو پولیو چې دا تعریف هم د سیدې چې یو فوق العاده ساري ناروغي ده نو فوق العاده په دې معنی چې ما مخکې ویلې کچیرته یو ماشوم په یو کلی کې یا په یو خار کې په دې ناروغي باندې اخته شي د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان کچیرته واکسین شوی نه وي د خپل غوښ لاندې نشي نو دینا تاسو هڅه وایلی سي چې دا یو فوق العاده ساري ناروغي ده
بلې همدارنګه عبدالباری ظاهری له کندهار نه لیکلی چې اومده علت د دغه ویروس څه دی او د سشي له امله پیدا کیږي او په غټانو کې وي واکسین شته کنه
بلې دغه وایروس چې دی ما تاسو ته مخکې ویلې چې دا د انسان په غایته موادو کې ژوند کوي نو لکه زمونږ تاسو اسلامي لکه خپل واجبہ هم دا د خپل نظافت او د چاپیریال نظافت پاک وساتو نو خپل دغه غایته مواد چې دی په دغه غایته موادو کې دغه وایروس ژوندې پاتې کېدلې شي او په اسانۍ سره دغه وایروس چې دی د ککړو خوړو او غایته مواد د ککړو خوړو او اوبو پوسته نورو انسانانو ته سرایت کولی شي
من جمعه گل بادغیس نه مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني وکړئ جمعه گل خان سره غږور
جمعه گل نه بادغیس سره د مکور سره د کیسور د کلی څنګه اړیکه نیولې
مهرباني که کومه پوښتنه ولرې
زما یو کال یا د دوی نه کیږي چې دا څو کاسي چې له څو وخت پاتې دي دې فاصله
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه
بله جمعه گل خانه منگ تاستا عرضو که چیز منگ واکسین چه ده پینزو کالو نخکتا عمر ماشومان او بیا هم که دلشی چی تر پینزل از کالو پوری ماشومان پا دی ناروغی باندی اختشی او پا اکادی چی پا لکا پا پاخه عمر که یا ده سپینگیرتو پا عمر که پا فلج باندی اختشوه ده آغی فلج لامولونا سببونی دیر زیاد دی نو زه تر ډیر ابری د فکر کوم چې دا د پولیو د واکسین او یا د دې د نه تطبیق سره کم تړاو نه لري نو د دې لپاره د ماس پارښتنه دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز ته د ډاکټر ته ورولي ان شاء الله چې ډاکټر یې معاینه کړي نو د معاینې په لړ کې به دا جوته شي چې د فلج د فشار د جګېدو له کبله پیدا شوی دی او یا هم کوم بله ستونزه د ته پیدا شوې ده نو خپل هغه نږدې روغتیایی مرکز ته مراجعه وکړي او د ډاکټر مشوره ترلاسه کړي.
بله خبرونه ځنګړي شوی ګوزن یا پولیو ناروغي ته او په خبرونه کې هم د پولیو د عامه پوهاوی د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان یو پر سره په خبرونه کې ملمد او استاسي پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کولی شئ چې تاسو د افغان بي سیم د 93 شمیرې لري هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ او همدارنګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0992153 بل شمیره ده 0992155. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه نن ورځ ځنګړې شوې پولیو یا ګوزړن ناروغي ده. دا نو موږ د سټډیو شمیرې هم تاسو ته تکرار کړې او کولای شئ چې تاسو یې ټلیفون وکړي او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب دلته د احسان پونوم له کندهار نه یو اوریدونکي لیکلي چې په اول وختونو کې په ماشوم کې د ګوزړن نخې څه ډول لیدل کېږي کوي چې په دې اړه موږ ته معلومات راکړي او کوم اغراض لري.
بله احسان الله خان وروره لکه مخکې هم چې تاسو ته عرض وکړه د دې ناروغۍ نښې نښانې په لومړي سر کې د ریزش او د زکام ته ورته وي. لکه داسې فکر کېږي چې دا ماشوم لکه ریزش یا زکام باندې اخته دی چې زکام او ریزش کې تاسو پوهیږئ چې پزه روانه یا پرنجې کېږي یا بیا هم ټوخی ورسره ملګری وي تبه ورسره ملګري یا همداسې د سترګو نه اوښکې بهیږي او کېدای شي د ستوني درد هم ورسره ملګری وي. نو په دویم پړاو کې بیا دا وایروس چې کله د وینی دوران ته لاره پیدا کی نو بیا د هغه ځای مرکزی عصبي سیستم ته ځان رسي او مرکزی عصبي سیستم د خپل برید لاندې نیسي. کله چې هغه د برید لاندې ونیو نو بیا دایمي فلج هلته تاسوس کوي او دغه ماشوم د تل لپاره د فلج کیږي یا په ګوزړ باندې اخته کیږي چې بیا هم خپله او هم د خپل کورنۍ لپاره د اوګو بار جوړیږي.
بله بل اوریدونکي د زابل شاجوی نه لیکلی چې څنګه دا یو ساري ناروغي ده یا د عمر په څو کلنې پورې دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي که ډاکټر صاحب دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
بله دغه ناروغي چې ده لنې کداسي ویمه چې په هر عمر کې د دې ناروغي شتون د امکان نه لري نه دی خو ډیری هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو نه کم وي د دې ناروغۍ ښکار کیدلی شي. نو هر څومره چې ماشوم کوچنی وي که چیرته نه وی زیږیدلی نو د هغې مقاومت نسبت لوی ماشومانو ته او بیا لویانو ته د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر کم دی. نو هر څومره چې د ماشوم عمر کم وي په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ چانس یا د خبرېدو چانس په دې ماشومانو کې ډیر زیات دی.
بله دغه یو بل پوښتنه به هم ډاکټر صاحب تاسو ځواب کوي. بنفشه وردک لیکلي دی ویلي چې د ماشوم تر څو کلنې پورې د ګوزړن خطر وي که داسې لنډ ځواب کوي. خو دا یو بل اوریدونکی به هم واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
ډاکټر صاحب ته فورې ما دا پوښتنه ده چې دغه د واکسینونو چې موږ په داسې نیمکو ته کوو دا کوچنیان دي چې په داسې تفصیل ورکړي چې خلک پوه شي چې دا غام یو خاص داسې لري چې نه لري دا د پولیو په دغه دغه خاص سره پوهېږي په دغه واکسین ولې دا خو بېلګې پوره کېږي د هغه واکسینو په باره کښې دې څه تشریح وکړي.
په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله، دا د هرات نه چې کوم ورور زنګ وهلی و د ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړله. زمونږ د پولیو د واکسین سره ډېری خلک یا زمونږ د ډېری هېوادوال چې دي بلد دي، خو زمونږ په ورځني پروګرام کې چې هغه په کلینیکونو کې او یا هم کلو بانډو ته زمونږ واکسیناتوران ورځي او د پچکارۍ واکسینونه هغوی ته ورکوي، نو دغو کې چې دي په لومړي قدم کې یو واکسین دی چې هغې ته مونږ د سل یا د توبرکلوز واکسین وایو، او بل یو واکسین مونږ لرو چې هغې کې پنځه واکسینونه په یو پچکارۍ کې پنځه واکسینونه دي چې هغې کې د تورې ټوخلي، د ډفتیري د خطرناکې ناروغۍ واکسین، همدارنګه د ټیټانوس د خطرناکې ناروغۍ واکسین پکې شته دی، د تور زیړي واکسین، او بل یو بل واکسین دی چې هغې ته مونږ د هب واکسین وایو چې هغه هم لکه ماشومانو کې ټټر یا سینه بغل پیدا کوي، همدارنګه د میننجیت په نامه باندې یوه ډېره خطرناکه ناروغي هم پیدا کوي ماشومانو کې، او یو بل یو شی خطرناکه د ناروغي ده چې هغه غستونی کې یو لکه غشا پیدا کیږي او بیا ستونی بندیږي او د ماشومانو د مرګ لامل ګرځي. دغه واکسینونه چې دي تر دوه کالو پورې په ټولو کلینیکونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي، او د دې په څنګ کې مونږ د سینه بغل واکسین چې دی هم اوس په پروګرام کې شامل کړی دی، هغه هم د دوه کالو نه کم ماشومانو ته ورکول کیږي، او یو ډیر خطرناک ناروغي چې دغه خپل شری دی چې دغه د شری ناروغي کله چې یو ماشوم شری ونیسي نو نورو ته په اسانۍ سره دا شری هم سرایت کوي، نو په دغه نورو واکسینونو کې چې په کلینیکونو کې او یا هم واکسیناتوران چې کله کلو بانډو ته ځي دغه واکسینونه تطبیقوي، دغه خطرناک ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه زمونږ په پروګرام کې شتون لري. نو د ټولو هېوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالونه کم وي که تر لا هم واکسین شوي نه وي نږدې روغتیایي مرکزونو ته دې ورولي، او د کارت څنګ کې دې واکسینونه هم تطبیق کړي، او هغه د راتلونکي واکسینونه چې د دوی دپاره اړین دي د هغو پوښتنه دې د واکسیناتور نه وکړي، او د دې په څنګ کې رښتیا هغه خویندې میندې چې عمر یې د پنځلس تر پنځه څلوېښت کالو پورې وي هغوی ته هم د ټیټانوس واکسین ډېر اړین واکسین دی چې دا واکسین نه یوازې خپل مور یا خور د دې ناروغۍ نه ژغوري، بلکې هغه راتلونکی ماشوم یې چې دنیا ته راځي هغه هم د دې ناروغۍ د ګواښ نه ژغورل کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه بله پوښتنه هم تاسې که په لنډو کې ځواب کړئ چې ماشوم تر څو کلنۍ پورې د ګذر خطر پکې وي؟
بله، ماشوم یعنی تر پنځلس کالو پورې خو ډېر د ګذر خطر ورته یعنی ده ته متوجه دی، خو بیا هم د پنځو کالو نه کم عمر ماشومان چې دي د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډېر مخ دي، خو دا چې مونږ هغه په کافي اندازه سره بودیجه نه لرو او زمونږ په اختیار کې نشته، نو په ځینو ځایونو کې چې خطر ډېر زیات ورته متوجه په هغه ځای کې مونږ د لس کالو پورې هم ماشومان واکسینوو، خصوصا په هغه ځایونو کې چې لویو لارو کې چې ماشومان د یو ولایت نه بل ولایت ته د خطر سره مخ ولایتونو ته ځي، لکه د کونړ ولایت کې چې مونږ څلور پیښې لرو کله چې د هماغه ولسوالۍ نه ماشومان راوځي، نو په نورو ځایونو کې مونږ د پنځو کالو نه کم ماشومان واکسینوو، مګر په دغه ځای کې مونږ بیا د لسو کالو نه کم ماشومان واکسینوو. نو تر پنځلس کالو پورې معمولا د دې ناروغۍ ګواښ ډېر دی، خو که چېرته په سیمه کې پنځو کالو نه کم عمر ماشومان واکسین شي نو بیا دا د الله تعالی یو رحمت دی چې بیا په هغه سیمه او کلي باندې ورېږي، نو خپله چاپیریال کې بیا یو ډول مقاومت پیدا کیږي چې بیا نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي، خپله هغه چاپیریال بیا دغه د چاپیریال هغه مقاومت کولی شي چې میکروب خونسا کړي او میکروب د سرایت مخه ونیسي.
ډیر مننه دوستانو، نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې ګوزن یا پولیو ناروغۍ ته، او په خپرونه کې د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې میلمه دی، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30 بل شمیره ده 0900 225 55. همدارنګه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لاري هم کولای شي چې تاسو خپل پیغامونه او سوالونه خبرونی ته راوستوي، او موږ به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. نو د خبرونی لمړۍ نیمه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه نیمه کې بیا هم که تاسو سره د دغه موضوع په اړه کومه پوښتنه نو ټلیفون وکړئ، او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس به راځو خبرونو ته، او که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. او د خبرونو وروسته به هم خبرونه دوام لري. د اوس نو 3 بجې دي. د 3 بجو مهم کورنی خبرونه.